السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپک بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غواستو ایم پیل په خبرونو کو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله 29 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله 2 کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړیو د وژل کېدو او په ګرشک کې ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د 2 تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خوشکک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 29 ولایتونو کې د اورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې 2 ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خاطر پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکي 838 افغانان د وري په 1/3 او 1/3 د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راوختي. دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ UNHCR ته معرفي شوي دي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو استازیو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسېدلی دي چې رای ورته سره کښېني. که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 6.4 میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري. دا غونډه د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې پیلیږي. که چیرته په استازیو جرګه کې موافقه وشوه چې نو تر هغه وروسته به پرېکړه مشرانو جرګې ته راجې شي. هلته یې تقریبا موافقه تضمین شوې ده او ولسمشر بایډن ویلي دي دی به بیا سمدستي لاسلیک کړي. او د لوبو له ډګر همدا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوه. د افغانستان د فوټسال سیالیو د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 2 ورځې مخکې له ایرانه 3-1 ماته خوړلې وه. افغان لوبډله د ایران او کویت تر څنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده. د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 12 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک کې پیل شوي چې د اپریل په 28 به پای لوبه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د سر راپور مدادی چې نن د افغانستان په 29 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی دی. تر دې مخکې سیلونو په ګڼو ولایتونو لاغې ډلې هلمند کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
په مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې د افغان ناروغانو تګ راتګ له ویزو پرته بند کړی.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازت ورنک هغه بیمار بیرته یو.
ایران 15 افغانان اعدام کړي دي. په دوی کې 2 ورونه دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په نوم یوه ډله کابل ته تللي. هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. خو نجونې زده کوونکې څه وایي؟
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي. نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ سره زو اول مطلب ته پتیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې راوتلو سیلابونو بیا هم لزګونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. یو شمیر زیانمنو ازادي رادیو ته ویل سیلابونو کورونه نړولي او لسختو ستوندو سره لاس او ګریوان دي. دوی لاړوند ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د طبي پیښو تر رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د ورستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه د دې راپور تر خبرېدو وړاندې په یو پیغام کې ویلي دي چې شاوخوا 9 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو په خاطر مړه شوي دي. البته په چهارشنبه راهیسې شاوخوا 9 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی ریپورت جوړ کړی.
د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادی وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او زلس شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند لاس ور کړی دی او کشتونه ډیر کشتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 وزل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمیر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 وزل سوي او 3 نور زوبل سوي دي چې ښځې او شمان هم پکې شامل دي خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په 13 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عمومی دروازے جو کم دیوان جو جی ہاں ٹول بنے دروازہ راغل جی اور ٹول راغل جی ہم سرا ایس رقم رس را دے شوی زرا کو سا پرستے ما من گئے ٹول کی مانان جی وڑو نو جی خند می جی مشبر سے سو سی نو ڈیرا مخائی
هڅه موکړه چې په 13 ساعتونو کې د شدید ورښتونو او راوتلو سیلابونو د زیانونو او تدابیرو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وروستۍ شمیرې هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان ملا جانان سائق له ژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. خو نوموړي د 13 شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه سوي او شپک 500 نور ټپیان سوي دي. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنځشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 138 نور په قسمي ډول زیانمن سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو ایران ته دراپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي. په دوی کې 2 ورونه دي. ایران د نړۍ له هغوی وادو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شي براورو.
4 افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وپنه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې 4 افغانان د پنځشنبه په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا به پنځه زیاتوي چې دا 4 کسان د چهارشنبه په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروط کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له ادامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه 13 برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8353 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګي است اوس هم ورزو د افغان کډوالو په ارتباط یو موضوع ته راپورونه پاساس پاکستانی چارواکي وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان کډوالو د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولای په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستيال رئیس ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي روډ مشال ته وویل حکومت نور هغه ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. د وویل چې د انساني همدردی په خاطر بیا ځینې ناروغان چې بیړني حالت کې وي خای ورته اجازه ورکړل شي. جزئیات لفرات شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستيال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردی په بنیاد یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روختونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس کو امروز نہ بن شوی دی فی الحال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادر روز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بن دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دی ویزو ورکولو کې اوارای راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
والنه باندې هډا ټکی دارا پرېږدي چې ملکه کوم حالاتو کې عام مریض نشي راتلای. شکر والا به کین را پرېږدي جاري علاجو ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په شتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصه پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
بیا هم د کډوالو مسله کې پات کیږو. د کډوالو نړیوال اداره آی او ایم وایي د روان کال د اپریل له 15 له لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د دغه هیواد د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری یې د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېرې د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي دوی به په افغانستان کې د اوسېدو شرایط ورته نه دي برابر او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال اندېښنه لري چې ونه ایستل شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8002 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 ډیر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاستې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاستې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د آی او ایم په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل ایستل شوي او د 2024 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 28390 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی اي سي سي کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته یې د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او ویم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا په کار دي، نه دا چې دوی ته هلته د ژوندانه موقع برابره کړي د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالد در 3200 روپیه راکړی دی په میاش کې هغه نمایته ورکړی دی نمایته نور کې سره د کرایې دی او پراونه لري د بارانو پراونه لاو 8000 کرایه ده. نو د مشکلاتو سره خو خامخ یو ژوند کاروبار ژوند نسته، نو دغه خلکو مستاتو موږ کوم ژوند نه دی اوریدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپل ایکس پاڼا کې هر ورځ د لسګونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. د آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1350 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
لیو شمیر اروپایی هیوادونه په دی وروستیو ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو د دغه کمپاین غړي وایي چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د دغه کمپاین ویان حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اولته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمېر وزیرانو سره کتلی دي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د زده کړو د نجونو پرمخت د مکتبونو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هر کلي وړ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
کابل ته رسیدلې له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیز پلاوي د افغان جنود زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لانه دي توانېدلی.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو لپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو جواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین غړي وای کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخي له فعالانو جوړ دی چې مېرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود زده کړو د بیا پایل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلي وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورونا سیزه کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره دا ادعا هم کړي چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یو شمېر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر خنه دی. د کابل خار په لسمه ناحیه کې د ګولانو یو پلورون کې زبی وای چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سور شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ.
د هغه وخت راځي چې نظام بدل شوی د تیر په پارتله مارکیټونه ډیر خراب شوی دي. د زینتی او میولرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی دی. پلور کچه ټیټ شوی او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنیم بیخی می کاروبار علاقه.
د تازه ګولانو او زینتی ونو یو بل پلورونکو غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال راکه نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخی نشته. خلک ډیر نیالګینه اخلي. ځنې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګولانو او زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنډ دی او اوس د ګولانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل
زه هر کال د یو نوا خلته لسو پنځه شپږته ونې نالول مې اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم. بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و. څه کال متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانېدلی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو افندی وویل
حتی د یو مړی ډوډۍ پیسې موږ لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربه شو خوست د خوست شیخ زاید پانتون طب پنځه پنځه وی ازوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کړل. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل پنځه ویشت کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکټرانو په ګډون اول زره لسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا نه نیم میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رالیږلي رپورټ.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډیرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د دویشتمې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رادیو ته وویل
لکه مونږ یو غږ دغه کنا ستونزه دغه وا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو د ټول باید په انګلیسي وي نو لکه دا چپټر سیستم لګ لګ موجود و دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټران ډېر غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا ښځینو ته همدا رقم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا خشي. د پوهنتون علمی مرسیال سید اسماعیل روحانی ویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه مو وختنم دغه د چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کی، بلکې دوی لا تخصص تلار شي، ماستری وکي، ډاکټرا وکي، تخصص وکي. او دویم دا چې د شیخ زاید پانتون یو خاست از ولی پټوله ټولنه او سیمه نړۍ کې وکي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګون ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.